د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د سې شنبه په ورځ د فبروري 14مه پر خپل فیسبوک پاڼې ویلي یوازې په 2015 کال کې نږدې 3 میلیون افغانان له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. په دغه لوړ شمیر د کډوالو بیرته راتګ په افغانستان کې په شته اسانتیاو او د خدمتونو په وړاندې کولو فشار اچولی دی. دغه سازمان وړاندې ویلي نړیواله ټولنې دې له راستن شوو کډوالو سره بشري مرستې وکړي. یو شمیر افغان او نړیوالو مدني بنسټونو په یو ګډ بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا غږ کړی چې د طالبانو نوو قوانینو د پخوا پرتله په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته کړکېچن کړی دی. په دغه ګډ بیان کې چې دوات یا کورنۍ او تیار لسو نړیوالو بنسټونو د سیشن د پورس د فبروري 14مه ملګرو ملتونو د استولۍ راغلي د طالبانو د جزایي محاکمو اصول نامې په لیکېدو د بشري حقونو وضعیت بدتر کړی. په بیان کې لندړيواله ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو نوې قانون محکوم کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي. تمه ده د پنځم به فورس د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري وشي. د طالبانو حکومت د روان کال په جنوري کې د محاکمو جزایي اصولنامه په لسو فصلونو او یو سلونو د سمادو کې تصویب او د دوی د لوی مشر په هیبت الله خونزاده لخوا توشي شو. په اصولنامه کې د پخا پرتله د ښځو په ګډون په عامو خلکو د قوانینو پلي کېدل سخت شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت شارج د فیر د طالبانو د حکومت د امیر اختیار او وزیر سره په کتنه کې د روغتیا په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي. دغه وزارت د سیشن بی په ورځ په ویلامې کې ویلي سادین الدرز له نور جلال جلالی سره د روغتیا په برخه کې د کارکونکو د روسنی د زړه په ناروغۍ د خپل ماشومان لپاره په روغتونونو کې د امکاناتو په زیاتېدو او په لورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. په ویلامې کې راغلي دوړو لورو له ترکیې څخه افغانستان ته د دوا او درملو د وارداتو په اړه هم خبرې کړې دي. د طالبان حکومت په وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول درملو په وارداتو بندیز لګولی دی. بل پلو عام افغانان په کلینیکونو او درملتونونو کې د دواله کمښت او بې کیفیتۍ څخه شکایت لري. د پاکستان د پنجاب ایالت په بهرکره سیمه کې د پولیسو پر یو پوستا ځانمرګی برید شوی دی. د بهرکره د پولیسو مشر شهزاد رفیق د سه‌شنبې په ورځ روټرز خبري اژانس ته ویلي په برید کې دوه پولیسو وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د رفیق په ټکو په زخمیانو کې دوه کسان د پولیو واکسینو کارکوونکي دي. بل بلو د سیشن په پورز د خبر پختورخوا په کوهارت سیمه کې د ناپیژاندو وسلواله په بریټ کې د دوه ملکانو په ګډون وو پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. ټي ټي پی د دغه بریټ مسؤلیت منلی وو. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوه وکټو له پاکستان نه لوبه وګټله. دا لوبه چې د کابل په وخت مخام په شپږ بجو پلان شوی وو په شلو ورونو کې پاکستان وتوانید چې انګلستان ته یو سلو څلور شپېته منډې هدف وټاکي. انګلستان په 19 ورونو کې د ټولو په اړه په سپېڅلو سره ورکړ شوی هدف پوره کړ. د هند او سریلانکا په کوربه توب د شلوریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د سریلانکا او نیوزیلند لوبډلې لوبه وکړي. افغانستان د ګروپي لوبو په پړاو کې روس له هغې له نړیوال جام څخه ووت چې جنوبي افریقا او نیوزیلند یې خپلې لوبې وبایللې خو افغان لوبډلې له کاناډا او متحده عرب اماراتو څخه لوبې وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او درختیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زکونکو ستاسو شونکي دیانا صالحی او ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته شراخ لاس وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دې شمې صفې څخه پایلې تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغې دوه راځو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بس کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه، کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشق یا هم درې قاشق یا داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بوره زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده د لوښي په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کې، د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کې مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شو وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپل دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه مواد کښې یا هم په یو مایع کښې چې شي سي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې چې شي سي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړې محلول کښې، البته په نوموړې درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلیږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتیږي یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چا ته، نسبت بورې ته، د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د کېدای سي د انحلالیات توپیر چې شي اوسي، د موادو انحلالیات یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده چې تاسو وګورئ په 0.1 البته 0.25 ګرامه حلیجی هاک چې 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه ده چې موږ تاسو یې په دومره مقدار سره چې کیږي کېدای شي چې په 100 ملی لیټر اوبو کې حل شي. رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو البته اوبه چې اوبه خپل د یو حل کوونکې ماده په توګه موږ تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو میوو ځان او لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو مور او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې مور او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې دوړې او داسې نور میکروبونه ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي له منځه ولاړ شي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو داسې چې د هماغه خاورې دوړې میکروبونه ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو کېدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوس زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي هغه ټول خاورې دوړې میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دی چې کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی. نو ځکه که د جامو میوو ځان لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه چې په دوو برخو ویشل کېدله چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالص ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو لکه څنګه چې تاسو ځیر سئ ورته وګورئ. البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده. د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یوځای شوي دي د خوړو مالګو څخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو. اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د هغه لومړني توکي دي چې موږ او ستاسو د ژوند چاپېریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو یعنې البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې سوي دي جوړ شوی دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اتومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن هم خپل یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نو اتومونو څخه جوړ شوی دی. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر دی، نیون د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي. د ټول عبارت د خالص مواد څخه دی، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نو اتومونو څخه جوړ شوی دی. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي، یا هم فلزات دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي. او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي، د اټومونه چې دي، په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي دول سره مینترازي. او غیر فلزي عنصرونه هغه لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې د ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري، یا هم مینترازي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو، په طبیعت کې کېدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دي دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیرو چې یو هم هغه چې شته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي، خو دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. چې موږ تاسو ولوسله عنصرونه چې وخت خپله په طبیعت کې یو سل اتلس دانیا عنصرونه دي، چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ تاسو وایو مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي، خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي، جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چیش کوي، د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بیلګې په توګه شه مثال موږ تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي، چې د دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو، دواړه غازات دي، هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري. او کچیر یو سره یو ځای سي او د دې ترمن یو کیمیاوي تعامل تر سره سي، موږ او تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي، او د دوی څخه یو نوې ماده، یو نوې مرکب د اوبو چې شکیږي لاسته راوړل کیږي، چې د خپل یو مرکب بلل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچه او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چارې والے
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم. او هیله لرم چې د لوست ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفې څخه به پیل بشپړ د شمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکې وي، عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي، چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې باس کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې هغه جوړ شکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیری او ورستی قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه ورستی مدار لمینځ ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په ورستی مدار کې به یې اته الکترون رامینځ شي، او په همدې حالت کې به په داسې حال کې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل ورستی قشر کې و الکترونونه لري یا و ولانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل ورستی قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د ورستی قشر په ډکولو مستحکم شي او بریالی شي، چې د دوی د اټومونو ترمنځ هم دا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم ورستی قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیونی اړیکه بلل کیږي. رادو گرانوز د کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ ته راځي، او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي، نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم و بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاد بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. رازو گرانوز د کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه تر ازو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوی دي. اشتراکي اړیکه بیا خپل په درې برخو ویشل شوی ده، چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونه اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي، او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره مشاته سو وشیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري، او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځ راځي. لکه بیا موږ تاسو د درې کرښو په واسطه سره کولای شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کېدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کېدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کې هم د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو وینئ چې د یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونی او دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول چې په دې ځای کې تاسو ویني. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې د هم یو نو اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ تاسو وینو چې اکسیجن د خپل دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. یو ګونی اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکریت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو النوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې برخه کښې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو درېیم ډول ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې به موږ او تاسو فلزي اړیکې وپېژنو. فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چشته ویل کېږي. فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تېرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کېدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهېږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کېدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تېرونو قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ولانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي او کولی شي چې له هرې خوا سره یوه اړیکه ټینګه کړي. او په فلزاتو کې ولانسي الکترونونه چې دي هغوی له اړوند اټومونو څخه جلا او په چټکتیا سره د مثبتو آیونونو په منځ کښې د ګرځنده او یا هم د حرکت په حالت کې وي، چې د مثبتو آیونونو او ټولو ولانسي الکترونونو ترمنځ یوه جاذبې قوه وجود لري چې همدغه خپله د فلز د جوړښت د کلکوالي لامل ګرځي، چې دې ته موږ او تاسو فلزي اړیکه ویلی سو. او د فلزاتو ترمنځ موږ او تاسو وویل چې یو ښه خاصیت د تودوخې د لېږدونې خاصیت دی، خو په غیر فلزاتو کښې په ډېره کمه اندازه سره وي. نو ورځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، آیوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه، د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، تاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون سلام لوست شراغلاست ویم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدرو کاربونونه. دریم څپرکی د یو دېرشمې صفې څخه پیل تر پنځه دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدرو کاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې د خپله د لانتنۍ کلمې اوروما څخه اخیستل شوې ده، چې اوروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي، د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین براسونه چې دي، هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي، یا هم ځینې اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدرو کاربونونه، اروماتیک هایدرو کاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي، هغوی ډېر د اهمیت وړ دي، هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي، هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویل چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي. یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین، اسپرین چې د خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د موادو څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي، چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده، چې د اروماتیک هایدرو کاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدرو کاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدرو کاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یو بیرنګه زهري مایع ده، چې خپله مخصوص بوی لري، چې اتیا درجې سانتیګرید کښې دي په ایشیدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده، د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربړ، آیودین او سلفرو د حلل وهلو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدرو کاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر شپږ، د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو سایکل حلقه یا هم حلقوي بنه ځان ته غوره کړی ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدرو کاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو دوی چې دی پخپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي، کله چې وسوځي د موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی ماډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمېرل کېږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمېر هم شپږ ده او د مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده چې مالیکولي فرمولونه، ساختمانی فرمولونه او موډلونه موږ تاسو ترتیب سره وینو. کانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله عمومي فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوی کړیو د یو ځای والي څخه چې سوې د ماینس ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي او عمومي فرمول ده یا مالیکولي فرمول ده سي ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته. په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو، هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجرید تقدیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولای سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګرید، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګرید کړي په ډېر اسانۍ سره کولای سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتي ګریډ کښې دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چې شکوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کېږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمېرل کېږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتالین انتراسین چې د عمومي فرمول یې سي څلور، یعنې د کاربونونو شمېر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمېر یې لس ده چې دی عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدرو کاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والی څخه منځته راغلي او درې حلقۍ جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقۍ جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي. او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ رنګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی شي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کی. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقۍ جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمیره 15 او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کیدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فرمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقۍ جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځته راغلي دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویله، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. که څه هم موږ او تاسو وویله اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویله خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلف ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلی لکه اسپرین و تتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل په مصنوعي ډول سره موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک هایدروکاربونونه وپېژندل، په همدې ترتیب ډولونه وه، د هر ډول استعمال او په همدې ترتیب د هر ډول لاسته راوړل وه، او عمومي فرمولونه او د هغوی حلقۍ جوړښتونه هم موږ او تاسو ولوستل او زده مو کړل. راځو د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ ارزونه لرو، چې په ارزونه کښې لومړی سوال وایي چې اروماتیک لغوي معنی څه شي ده. دوهم سوال، د بنزین مالیکولي فرمول ولیکئ. دریم سوال، د نفتالین مرکب ساختماني فرمول ولیکئ. مننه. گرانو زده کوونکو، ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه. تر بیا راتلو پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنی گرانو زکون کو، هیلی درام چی طول بجور روغ او صحت مند بیاستی. زست تاسو شون که دیانا سلحی و زلیبیا تاسو طولو تا دلسم طولگی پینز لسم لوست شراغ لست بایم او هیلی درام چی دلوست رستنی شیبو پر بی منتیا وکده. گرانو زکون کو، زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده گازا چی دیو سلو یو پینزو سمی صفحه سخپل تر یو سلو سلور پینزو سمی صفحه پر با دوام ولری. نو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغیز موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په غازات باندې بحث کوو چې غازات څه ډول یوه ماده ده. غازات یا هم د مادې هغه حالات ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده او د دوی چې دي تغیر منونکي دي. د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري او کثافات یې چې دي ډیر لږ دي، یعنی کثافت یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بیرته متراکم سي. راځو ګرانو زده کوونکو، د غازات عمومي خواص ده چې غازات موږ او تاسو وویل چې نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري. د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي غازات مواد شمیرل کیږي. د غازاتو د ځانګړتیاو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي غازات هم لرو چې طبیعي غازات یو بل ته سره ورته دي او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواصو وروسته په نورو غازاتو باندې چې ایډیال غازونه او حقیقي غازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپیژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله غازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي. د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي. خپله نظراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزورې ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا غازات چې دي ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینې یې ماتېدونکي نه دي او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو وویله چې یو د فشار په مقابل کې ډېر کم دي. دا غازات دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو غازات ښه وپېژنو، څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایشتي قوانینو په اړه هم دي ډېر کومک راسره کوي چې عبارت لومړی د حجم څخه دي. که چیرې غازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط سي یا هم انبساط شي او خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي، دلته د غازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي. خو د غازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه یې باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي. نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپله حجم چې د یو اشغال شوې فضا ده د یو جسم په واسطه، دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، او حجم خپله د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کیږي په زر ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کیږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بیرته مساوي کیږي په یو سی سی سره، او بیرته یو متر مکعب مو مساوي کیږي په زر لیټر سره. دا هغه حجم و چې موږ او تاسو وویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د ایډیال غازاتو چې په هغو کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د سطحې پر یو واحد باندې وارده شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کیږي، یعنی فشار اف پر اس باندې وارده شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کیږي په 268 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اتموسفیر مو مساوي کیږي په 180 ملي متر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولای شو په دې اساس په ځین محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چشکو محاسبه کو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کیږي. هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپله د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بېرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کیږي په تی کې، یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کیږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت و. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مادې مقدار لرو، یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو، چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کیږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کیدلی شي، چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت ده. څه څخه دی؟ عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ او تاسو وویل چې د مادې مقدار موږ او تاسو په مول سره اندازه کوو، په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د غازاتو لپاره یو څو قوانین وه، چې لومړی قانون د بایل قانون و، چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د غازاتو د حجم او فشار ترمنځ یو اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړله. چې دوی دا ثابته کړله چې په باید ثابته تودوخه کښې د غازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د واردې شوي فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنې دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي، د غازاتو فشار چې دی حجم سره معکوسه اړیکه لري. یعنې که چیرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتیږي، نو دوی د غازاتو فشار باید کم سي، او که چیرې تودوخه کمه سي، د غازاتو فشار باید چشتي زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، یو وي یو مساوي کیږي په کلوین سره، او دغسې په ترتیب سره پی دوه و او وی دوه مساوي په کا دوه سره. چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو، چې موږ او تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کیږي په پی دوه و وی دوه سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده، هغه دوی چې دي یو له بل سره معقوصا متناسب دي. د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمیدو سره بل زیاتیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی. وایي یو ایډیال غاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیماب فشار کښې دوی د غاز حجم یې 238 ملي لیټر دی. که چیرې فشار یې 825 ملي متر د سیماب ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي. نو په دې ځای کښې که چیرې تودوخه ثابته اوسي، د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بایل د قانون پر اساس باندې تاسو څه شي کوي؟ محاسبه کوي. اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت همدې ترتیب سره وي یو 238 ملي لیټره پی یو مساوي کیږي په دومره سره فورمول لرو. په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کې، چې پی یو و وی یو مساوي کېدل په پی دوه و وی دوه سره، د هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو. نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه وی یو نامعلومه دي، د وی یو ده د وی دوه د پیدا کولو لپاره وی دوه نامعلومه دي. وی یو قیمت یې راکړي، د وی دوه د پیدا کولو لپاره راځو ګرانو زده کوونکو داسې فورمول جوړو، چې وی دوه مساوي کیږي وی یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره، یعنی په دوام فشار باندې. نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه واضح کوو. مشابه حدونه مشابه حد سره اختصاریږي. ملي متر د سیماب د ملي متر سیماب سره اختصار سي، یوازې به ملي لیټر پاتې سي وسلویش ضربو پر 450 کے تقسیم پر 850 باندې کلم تقسیم کړه مساوي کیږي په دومره 180 ملی متر سره دا قیمت مراد اصل سره وړي د حق قیمت هیڅ مراد څخه د وید و قیمت نامعلوم او لاستمو راوړي د چا د قانون پر اساس د بایل د قانون پر اساس راځو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپیژند راځو د چارلیس قانون پیژنو چې په غازات باندې دلته د تودوخه اغیز راته بیانوي د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1880 میلادي کال کې د غازات د حجم بدلون د تودوخه په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ او نو موري عالم دا ولیدل چې خپل په ثابت فشار کې یعنی کچیر فشار ثابت وساتل سي نو دلته به که غازاتو ته تودوخه ورکړل شي نو تودوخه به له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي نو د نموړو غازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره چشې دي معادل دي بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په 1800 او تر 1800 کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم چې هغه هم د 40 د غازاتو فهرست پوره کړ او دا هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د 1 درجه سانتي ګرید په زیاتوالي سره د غاز حجم چې د 1/200 برخې سره انبساط کوي خو د 40 او د ګیلوساک دغه د دریو نمونه یو څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه خو راځو ګرانو زده کوونکو اوس په دې ځای کې موږ او تاسو وویل چې د دوی هغه د غازاتو حجم د تودوخه د درجه سره مستقیمه اړیکه لري په هغه صورت کې کچیر فشار ثابت وساتل شي نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ تو وی او یعنی د حجم او تودوخه ترمن دلته مستقیمه اړیکه وجود لري مستقیمه یعنی د حجم د تودوخه په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخه په کمېدو سره حجم کمیږي وی او تقسیم